السلام علیکم د هایل اونیز خبرونه ته خرغلاس په دې اونۍ کې ز احمد شکیب د دې خبرونه کوربایم د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د دې سراسر چې افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کمښت لپاره اتم هیواد د پروګرام د بودیجې د کمښت لامل د تړ شوې 10 میلیون خلکو باندې مرستې بندې کړې د دې مرستو د بندیدو اغیز به پر هغه وګړو چې لادمه خلصیزو جګړو افغانستان ته جبري ستنیدو طبي آفاتو لکه زلزلې وچکالۍ او ناوړو اقتصادي ستونزو ځپلې دي سیړو بل پلو د مسلم ایډ په نوم یو نړیواله غیر دولتي اداره وایي چې په افغانستان کې په ژمي کې په لوړه کچه د هوا د سړېدو سره یو غله بحران د بشمار افغانانو ژوند ګواښي د دې اړمنو افغانانو سره د مرستو د کمیدو لاملونه څه دي او د حل لارې څه ده د خبرونه قدرمنو ملمنو سره پر خبرې کوو په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شنونکو ادریس مامونزه او د مالی وزارت پخوانی سلاکار عبدالقادر جیلانی ملمنه دي مامونزه صاحب او جیلانی صاحب تاسو دواړو ته خرغلاستم په خیر راغلی
سلامونه مننه
په خیر اوسې بس د مامودی صاحب سره پیلوم هغه د چې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو افغانانو او یاد هغو افغانو کورنۍ وضعیت په اړه اندېښنه خوده لري چې د واور ورخت سړې هوا لامل خپل کلیو ته تلای نشي او لارې بندې دي او د ژمي پر اساس رسیدو سره د خوراکي توکو زیرمې هم مخ په خلاصې دودي دا ستونزه تاسو سره جدي بولئ
السلام علیکم تاسو ته استاد درنو اوریدونکو او کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو واخان چې یو جدي حالت ته په افغانستان کې تر اوسه پورې د افغانستان اقتصاد په داسې یو حالت کې دی چې همیشه متکی په خارجي مرستو باندې او که دغه مرستې کمیږي نو په افغانستان کې د بشري مرستو حالت نور خرابېږي نو دا یو جدي صورتحال دی که څه هم شاید یو خدای افغانستان جامعه داسې ده چې په خپل منځ کې سره ډېر تړلي دي او هغه خپلوان او ملګري او ګاونډیان هم یو اندازه د یو بل سره کومک کوي شاید په هغه پیمانه لکه څنګه چې بین المللي ادارې هغه کوي پیشبیني کوي هغه سي ونشي خو حالت جدي دي او توجه ورته پکار دي
مننه جناب جیلانی صاحب تاسو د مالی په وزارت کې د کارکولو تجربه لرئ او په دې هم پوهیږئ چې نړیوالې مرستې څنګه جلبېدلی شي ځکه چې تاسو په دوره کې هم د نړیوال ټولن نو افغانستان ته ډېرې مرستې رسیدلې اوس پوښتنه پیدا کیږي لکه څنګه چې جناب مومونزی صاحب ورته اشاره وکړه چې افغانستان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د نړیوال ټولنې مرستو ته متکی ده او اوسنه حکومت او یا اوسنه نظام په دې نه ده بریالی شوی چې داسې یو تعامل رامنځته کړي چې د مرستې هم ورسره راجل بشي ولې په دې کې دوی پاتې راغلي
د هر څه مخ کې کومه وګورو په تیرو شلو کلونو کې دوه کلونو کې هغه نړیوال مرستې چې موږ ترلاسه کړې دي په دریو مشخص برخو ویشل کیږي چې هغه د نظامی سکتور کې وي انکشافي سکتور او بیا بشر دوستانه مرستې دي چې اوس موږ تاسو پر بحث کوو دغه مرستې دي تر دې ربري د پوری په استراري حالت کې افغانانو تر سوال کیږي به وزله کورنۍ وته په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیونه وګړي په جدي توګه خړو ته ضرورت لري او دغه کار د دبليو اف پی او د دې تر څنګ مسلم ایډ او نوري انجوګانو دا افغانستان ګوټ په ګوټ کې دغه کومکونه رسول او دا یو موقتی تسکین دی یو اساسي د حل لار نه ده زمونږ یو لوی بدبختی همدا ده چې په تیرو شلو کلونو کې کچيري انکشافي سکتور کې موږ زیر بنائي پروژې تطبیق کړي وای بنسټیزي پروژې مو تطبیق کړي وای چې بیرته خلکو ته کاری فرصتونه ایجاد کړي وای او د حکومت اوایز سره هم ډړ شوی وای دې برخه کې مونږه پاتې راغلی یو په هغه ډول مونږ کار ونک ډیر تمرکز د مونږ امنیتي سکتور باندې وو یعنی یو بیلګه به زه وړاندې کوم کله چې د یو هواد 15% سلنه بودیجه هغه یوازې امنیتي سکتور ته زنګړی کیږي نو څنګه مونږ کول شو سه هيله لرو چې حالت به اقتصاد وده وکړي.
صحیح تاسو په بل شي کې جناب جیلانی صاحب پاتې راغلی وای زما منظور په تیر حکومت کې هغه د فساد مخنیوي او اتاسي د مالیه په وزارت کې ستونځي وي تاسو نشو کولای چې مالیات ټول کړي فساد او تاسو خو په دې ډګر کې هم ناکام وای.
ګوري د مالی وزارت کې کومګو وای چې ټول فساد په مالی وزارت کې ودا بل یو نه انصافي
نه ټول فساد په مالی په وزارت کې نه او اما ډیره برخه فساد په ګمرکاتو کې و.
ګوري دا فساد په افغانستان کې تر ډیره بریده په هغه ادارو او قانونو کې تر سره کېدو چیري چې د پیسو راکړه ورکړه وا مثلا په ګمرکونو کې فساد و دا موږ نشور ډولې اداري فساد په تیر جمهوریت کې لوی عامل د سقوط همدا وګرځید چې د ادارو ترمنځ همغږي نه و همکاري نه و چې به بیرته ټول تاثیر منفي تاثیر په ولس باندې و.
بله
او دا ولس چې کچيري د منګ لوی تیروتنه چې طالبانو نسبتا د موضوع ته متوجي شوی دي او کچيري په جديت سره کار وکړي کېدل شي دغه حالت په نسبي شکل مدیریت شي. د بیلګې په توګه د منګ وړاندې همدغه و په هغه وخت کې د مالی وزیرانو ته چې ډیر تمرکز باید په اقتصادي سکتور باندې وسیږي موږ باید د پنګا چونې لپاره زمينه برابر کړو یو اصلي اقتصادي حرکت په افغانستان کې رامنځته کړو تر څو خلکو کولای شي چې پیدا کړي او اوید ولري او په مونږ غوړې چې خلک اوید ولري په افغانستان کې او کولای شي ډیر روزمره خوړه ځان ته برابر کړي اوس دغه
څنګه کولای شو چې پنګاونه ته زړه کوي امنیتي وضعیت ډیر خراب او جګړې روانې وي خلکو خپل ولسوالي خپل کلی تتلانه شو څنګه تاسو دا پیشنهاد کوئ چې په اقتصادي مسایلو باندې تمرکز وشي دا خود حکومت د خپل دریزم هم دا چې موږ نشو کولای اوس په اقتصاد باندې تمرکز وکړو
ګوري کوم هغه بحثونه کو هغه ډیر وګدري په لنډ به دې په دې را ختم کو چې په هغه وخت کې چا سره جګړه و خو همدې طالبانو سره و. کله د ولس په بدبختۍ کې لاس لري ته د جمهوریت چارواکي ملامت دي په همو غراندازه باندې د اسلامي امارت دغه مليان هم ملامت دي چې دوی دغه د افغانستان ډیره فرصتونه چې موږ درلوده چې استفاده هم تکړه ویل لاس پور کړو اوس مهال دغه بشر دوستانه مرستې چې په افغانستان کې ادامه لري دا یو موقتی تسکین ده تر هغه پورې چې دلته هغه سیاسي برنامه او د ځینی شبکو برنامه جریان لري طالبانو ته به نقد مرستي ورکول کیږي دوه قسمه مرستي ورکول کیږي یو دا چې مستقیم له طالبانو سره مرستي کیږي یو غیر قانوني او غیر رسمي پیسې دي چې دوی مقامات ته ورکول کیږي نو اوس مهال کې چې طالبان د دې پلان لري چې له دې حالت ووځي له هر سنه مخکې دوی باید رسمیت پیدا کړي کله چې پنړی کې منګر رسمیت ولرو ډیرې ډونران دي چې پروژې نیمګړې پاتې دي
د تعامل مسلې ته جیلانی صاحب رازو راځي چې دغه وخت او په عدالتانه توګه وو شم پتاسي باندې او په جناب مامونزی صاحب باندې جناب مامونزی صاحب تاسو هم کافي وخت لري او پښتنه مترکه هم هغه د مسلم اید ادارې په یو اعلامیه کې لیکلي چې اوس مهال دغه وضعیت څخه تر نورو زیاتې خزې او ماشومان کړيږي په دې کې د واکمن او اویاد طالبانو مسؤلیت څه ده چې لادمه خې پر مرمنو او انجونو باندې سخت بندیزونه لګولې دي
که تاسو لوستلی وي د یو نو چا نماینده په جنیوا کې رمیش راجاسنگم د پنوم باندې غالبا هغه سکیورټی کونسل ته یو وګړه بیان ورکړې ده او هغه کې دغه مسائل هم مطرح کړې دي واقعاً چې په افغانستان کې یعنی یو نو مشکل نه دی چې سړی وایي چې دا یو مشکل دی چې دته توجه وشي دا به حل شي د جنکو د تعلیم نه محرومیدو یو لوی دغه د بلاد چې افغانستان په ټوله نړۍ کې مطرح کړي دي او دنیا ته یو نمونه ده د دوی تقریبا 1.7 میلیون زما خیال دی چې جنکی د مکتب نه محرومی شوی دي همداراز خزی د کارونو کولو نه محروم شوی دي هغه لاسرسی نه لري همداراز په افغانستان کې د قحط د بیروزګاری د مهاجرینو دراستنېدو د زلزلو د سیلابونو د یونچا هغه کم کنسالیډیټ اپیل چې دی تقریبا 15 صفحې او هغه کې د هر یو غیر ډېر په تفصیل سره بیان کړی دي افغانستان هم د ډیرو زیاتو بحرانونو سره مخ دی په دې وخت کې.
مامونزه صاحب موږ او تاسو وینو چې د ملګرو ملتونو لخوا دغه راپورونه خبريږي، اعلامیه خبريږي، اما د افغانستان ولس چې دننه په افغانستان کې مستونزې لري سترګې نړیوالو ټولنې ته دي، دغه د راپورونو خبرول او د ارقام او د شمیرو لیکل دا څه درد دوا کوي؟ بل اخر د افغانستان ولس د نړیوالو ټولنې مستقیم مرستو ته په همدغه وخت کې ضرورت لري، ولې دوی زړه نه کوي دغه مرستو ته ولې مرستې نه ورکوي؟
د نړیوال ټولنې هغه انحصار کوي په خپل ډونرانو باندې، او غټ ډونران کم غنی هیوادونه چې دي هغه متاسفانه په نړۍ کې په نورو اهمو مسایلو باندې ښکیل دي چې زیاته توجه هغه طرف ته ده، او په سر کې د فلسطین او د یوکرین مسله نړۍ ته ډیره زیاته اهمه ده، خصوصا غربي هیوادونو ته، او په هغه باندې هغه ټول خپل جی او وای چې دی مصرفي افغانستان تقریبا وای چې یو اندازه د خلکو نه هیر شوی دی، که څه هم د خزو د جنکو کم حالت چي دی د هغې لوج نه په یو قسم مطرح دی، او خلک خبر دي چې په افغانستان کې سکی اقدام نه وي او حالات نورمال وي، نو بيخي په افغانستان خلکو هیر کړی وي، نو مشکلات ډیر زیات دي. خو اوس کم چې ډونران دي هغه یې ځمنه کوي چې زیاتې پیسې ورکوي، یا پیسې نه لري، ځکه دا وایي دپاره یعنی موږ په دې باندې باید مطمئن اوسو چې کله چې هیوادونه مرستې کوي، بشري مرستې کوي، د هغې تر څنګ د هغوی خپل ملي منافع هم وي، که نور هیڅ هم نه وي، د هغوی دپاره هغه ویزیبلټي هم وي چې نړۍ ته وښایي چې دا یو سخي دولت او منګ افسر د دینه چې اوایت زیات لرو، هم دار اعظم په نړۍ کې مسارف هم کو، خو بیا چې کله عاجل پروګرامونه را پیدا شي د دا وی توجه هغه طرف ته مبذلیږي، او کوم غیر عاجل چې وي هغه پاتیکي.
تاسو یو خې مسلې ته اشاره وکړه، اجازه راکړئ چې د جنرالي صاحب سره زما تراکم جلنی صاحب مامونزه صاحب وایي چې ډونران او یا مرسته کوونکي مرستو ته زړه نه کوي، او دوی د دې مرستو تر څنګ خپل ګټه هم لري، هغه دری کې یو متل دی څوک چنان ور کوي فرمان هم ور کوي، فکر کوي چې دغه د فرمان ور کول او د نان ور کول په دې باس کې دغه تعامل کې ستونزه رامنځته شوی ده چې یو ودونه نه غوړي د افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې ممکن سپارښتنه ونه منل شي د طالبانو لخوا.
په دې کې شک نشته چې ټولې نړیوالې مرستې مشروطې دي، ځانګړي شرایط لري، او ډونر تر ډونر پورې فرق کوي. ځینې ډونران دي چې هغه د صحت په سکتور کې، د روغتیا په سکتور کې مرستې کوي، ځینې د زراعت او مالداري په سکتور کې مرستې کوي، نو دا فرق کوي. بل دلته باید شفافیت، ترانسپیرنسي موجود وي، او بیرته حساب ورکونې لپاره یو مشخص میکانیزم باید موجود وي چې دا کار په تیرو کلونو کې کېده، موږ له ډونرانو سره وخت په وخت ناشته درلودلې، او موږ به د هغو مرستو چې موږ ته برا کول کېدلې موږ به بیرته حساب ورکوو چې په کومو برخو کې مصرف شوي دي. دلته بیا دغه په انکشافي سکتور کې دغه مرستې په دوه برخه تقسیمېدلې چې یو اختیاري وي یو غیر اختیاري وي. اختیاري هغه پیسې وي چې ډونرانو افغانانو ته ورکولي، او عام او تام اختیار او صلاحیت موږ درلود افغانانو چې په هر برخه کې په هر سکتور کې ضرورت وو
څونه پیسې ورکولې، څونه پیسې ورکولې مثلا په کال کې اختیاري.
د مثال په توګه به زه ووایم چې موږ انکشافي بودیجه کې چیرې یو سل اته سلویخ یا یو نیم سل میلیارد افغانۍ وه، په دې کې به ډیر ونده یعنی د امریکایانو وا بالخصوص، او بیا د نورو ډونر هیوادونو وا، په ټوله بودیجه کې د دوی ونده یو وخت کې او بیا سلنه وا، بیا 50 سلنه تر ټیټه شو، بیا همداسې په تدریجي ډول د منګ پلان همدا و چې د ملي اوایدو کچه لوړه کړو تر څو د منګ ونده په ملي بودیجه کې زیاته شي، چې صلاحیت زیات ولرو، چې په هر سکتور کې مصرف کو او یو متوازن انکشاف په افغانستان کې رامنځته
شي.
ګورې تاسو په مخ کې خبرو کې یادونه وکړه چې په مختلفو برخو کې سیدا ستونزوي جمهوریت پاتې راغلی، ولی په ډیرو برخو کې ډیر ښه پرمختګونه درلودل، مثلا 25 سلنه کاري ځواک د ښځو موجود و، د منګ په جی ډی پی کې یا اقتصادي کرخه کې د دوی رول ډیر مهم و، مثلا د تعلیم او تحصیل په برخه کې فرصتونه کافی موجود و، د نړیوالو اورګانونو کې د منګ غړیتوب یا مثلا د W2 د تیر او یا هم د ریکا د نورو غړیتوب چې منګ درلودو د هغه مزایاو نه فرصتونو نه منګ استفاده کوله. منګ په وسلو یو تر د 52 هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ درلودلې، سفارتونه مدلودل، تجارتي اتاشي مدلودلې، یو مکمل سټراکچر یو جوړښت موجود و او یو مسیر ټاکل شوی و چې په هغه مسیر منګتللو. ډاکټر غنی په دې وروستیو کې ځینې د پام وړ کارونه وکړل، هغه هم د اوبو مدیریت او نور بحثونه رامنځته کړل، انکشافي پروژو باندې کار کول ولې ستونزې وي. دغه لویو پروژو کولای شو چې خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي او په نسبي شکل دغه کومنګ د خوړو بحران ګورو، د بیکاری بحران ګورو، د تورم کچل وړیږي، دا په نسبي شکل مدیریت کېدل او د منګ سونه ریسورسز او منابع چې په افغانستان کې لرو کدا په سم توګه مدیریت شي او حتی ک طالبان په سم توګه مدیریت کړي، زه په دمو مطمئن یم چې دغه بحران په نسبي شکل مدیریت
کېدل. اوس کجلنی صاحب د جمهوریت بحث ته وګرځو، کڅام جوړښتونه موجود خو په جوړښتونو کې ستونزې ډېرې زیاتې وي او یو علت د حکومت د سقوط همدا ویل کیږي چې حکومت ونه توانید چې دننه یو اجماع رامنځته کړي. سو اوس دغه لاستراوړنه چې تاسو ته یادونه کوي چې د نجونو تعلیم د ښځو کار دا حفظ کېدلې، په هر صورت هغه بحث ته نظم زبیر تر اعظم خپل بحث ته واغه دا چې ملګرو ملتونو په 2023 کال کې د 55 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و. اوس یو څه کم کړی دی، وایي چې په 2023 کال کې، یعنی په 2023 کال کې د 55 میلیارډ ډالر، خو په دې نوي کال کې چې دغه کال اوس په ختمېدو ده، په 2023 کال کې د 45 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و. د کشمیر امکان کړه ده ول بیا هم مرستي نه دي ټولې شوی. مثلا تاسو فکر کوئ چې د دې مجموعي نه یو څه برخه، اداقل یو په دریمه برخه یا دوه په دریمه برخه نړیواله ټولنه ورکی، او کوم ادرس ته مراجعه وشي؟ اوس خو دغه خبره د ملګرو ملتونو لخوا کیږي، په خو د افغانستان نظام له نړیواله ټولنې سره مستقیم تعامل او راشدار شلرله، اوس غیر د ملګرو ملتونو نه څه میکانیزمونه شته چې بل اخر د غمرستي جلب شي؟
اول خو شاید د ارقام درست نه وي او په میلیارډونو نه وي. د افغانستان لپاره اوس مهال بشری مرستو ته په میلیونونو ډالرو کې ضرورت شته دی، او کچيري د ملګرو ملتونو ترڅنګ موږ نور ډونران هم لرو. د افغانستان ګوندي هیوادونه بدبختانه چې هغه مرستې ته ضرورت ول افغانانو سره وکړي و نشوا، او حتی تر دې ربریده پورې د دوی مرستې سیاسي وي. د افغانستان مرستې یوازې په دې باندې باید تکافو ونه کې چې یو سو کانتینر بسکټ یا خوراکي توکي د ګاونډیو هیوادونو نه واستول شي او دې لپاره د یو کمپاین وشي. اصلا کچيري مرستو د افغانستان حالت بدلولای شو، په تیرو شلو کلونو کې به بدل کړي وو. په دې باندې ټول افغانان باید وپوهیږي چې دا مرستې د افغانستان حالت نشي بدلولای. یواځینې لار چې افغانستان له دغه بحران نه وستل شي، هغه هم په اقتصادي سکتور باندې تمرکز دی. اوس مهال چې خلک جمع دي او خلک د خړو له قحط سره له کموالی سره مخامخ دي، او دوی ته باید په استراري شکل چې په دې کې ماشومان هم شامل دي، خځې هم شامل دي، او د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې کچېری دوی ته مرستې ونه رسیږي، دلته یو لوی فاجعه رامنځته کیږي، یو انساني بحران رامنځته کیږي. په دغه شرایطو کې طالبان کولای شي چې له هغه هیوادونو سره چې دوی ډیر ښه تعامل لري، سیاسي اړیکې لري، دوی نه د مرستو غوښتنه وکړي. همدغه قطر هیوادو چې دوی سره په مختلفو برخو کې د مرستو وعده کړې وه، او حتی کله چې دوی دغه دوړخیزه تړون امضا کاوه، دلته هم ځینې وعده شوې وي چې د قطر حکومت عملی نه کړلې د طالبانو سره. دلته اساسي موضوع دا ده چې د سیمې هیوادونه او په ډیره واضح ډول به ووایم غربي هیوادونه لا تر اوسه پورې په طالبانو باندې دوی بشپړ باور نه لري، او یوازې د یو موقت وخت لپاره په دوی باور کوي تر څو د دوی ګټې او خلاص او طالبان د دې هیلم نه لري چې حتی ګاونډیان هم په دې باندې باور نه لري. نو څنګه دوی تر ډونران دوی ته پیسې ورکړي او مرستې ورکړي او دوی یو مشخص ادرس په دې نه شي پیدا کولای چې دوی رسمیت نه لري.
صحیح جلنی صاحب، تاسو په دې ارقامو او شمیرو باندې شک څرګند کړ، اما دا د مارتین ګرافیتس مستقیم نقل قول دی چې وایي موږ په 2023 کال کې شپږ سلويخت میلیارډ ډالر ته ضرورت لرو او په 2023 کال کې دغه ضرورت 55 میلیارډ ډالر و. دا وایي چې موږ په دغه رقم کې ډیر لوی کمای راوړل دی او نړیوال ټولنه دې اوس مرسته وکړي. په هر صورت ډیر طبيعت تاسو ته زګرزم، اما اجازه راکړئ چې د مامونځي صاحب سره بحث دوام ورکړم. مامونځي صاحب، په داسې حال کې چې پاکستان څخه د څه باندې 500,000 افغانانو جبري بیرته ستنیدنې، زلزلو او وچکالۍ په افغانستان کې د اړو وګړو شمیر زیات کړی، ولې د نړۍ څخه د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستې تمه کمه شوې؟
لمړی خو باید یو خبره واضح کړم، دا شپږ څلوېښت میلیارډ ډالر کوم چې غوښتل شوی دی افغانستان لپاره نه دی، دا د ټولې نړۍ لپاره دی، هغه کې ټول شامل دي. د افغانستان لپاره چې یو نه چا کوم مرستې غوښتل دي هغه 3 میلیارډ ډالر دی چې هغه کې بیا د ټول سیکټر ناراضي راځو د مهاجرینو راستنېدو ته او د نور کوم غټ چیلنجونه او تهدیدات چې موجود دي موږ په هغه باندې موږ بحث وکړو. یعنی ډیرو مسایلو ته جلانی صاحب هم اشاره وکړه، اوسنی حالات کې څو وجوهات دي چې دغه نړۍ ډیر زیاته دلچسپي نه ښیي. یو خو مخکې موږ ذکر وکړو چې په نړۍ کې نور اهم مسایل زیات دي او د هر مملکت سره د هغوی هغه بودیجه فلمحدوده نه وي، محدوده وي، نو هغوی هم خپل اولیتونه تشریح کوي او د هغې په حساب باندې ځي. دویمه غټه خبره هغه په خپل د کجلانی سره چې ویل د دې اوسنۍ چارواکو حکومت ته چې هغه په رسمیت نه پیژندل شي او دغه رسمیت نه پیژندل په ډیرو مسایلو کې مشکلات پیدا کوي او هغه بانکي سکتور کې په تجارت
سکتور کې. آیا په همدغه لوی به د ارزي چې دغه اوسنۍ نظام نشي کولای د نړیوال ټولنې سره یو تعامل وکړي، بل اخر دلته د میلیونونو افغانانو د ژوند خبره ده، دوی د لوګې نه د تند نه خپلې ګردي خرڅي او لګن ستوند سره مخامخ دي، بل اخر ول طالبان چې په خپل نشي کوله د خلکو لاس نیوي وکي، ول نړیوال ټولنې سره یو تعامل او یو توافق ته رسیدي.
ور دی ودان کاش دا سی وکي، خو یو طرف ته طالبانو تبلیغات چې ګوري هغه خو په هر ورځ هم دا خبره کوي چې زمونږ اقتصاد ښه شوی دی، بیا بین المللي ادارې د ورلد بانک راپورونه هم دې ته اشاره ورکوي چې اقتصاد بهتر دی، فساد ختم شوی دی او دوی خپل عایدونه چې دی هغه په صحیح مصرفيږي. نو دا هم خلکو ته هغه کوم چې ډونران دي هغه ته یو قسم تسلی ورکوي چې دوی په خپل باندې کولای شي حکومت خراب د نو موږ تاسو ضرورت دی چې هغه وکړو. دا په زیاتره د دې مشکلاتو اصلي لامل په خپل د وسنو چارواکو تعامل دی، د نړۍ سره او د ګاونډیانو سره او په خپل د خپل هیواد د خلکو سره. کاش دوی دغه اصلاح وکړي، مشکل نشته دی، خو مشکل خو همدغه دی او د دې مشکل د حل لپاره څه شی پکار دی دا ځان له بحث دی چې په باندې بس
همدغه خبره ده. د دې ستونزې لمړنۍ جواب ورکوونکې همدغه وسنۍ نظام د بیا ورسته د نورو مسولیت ګرځي. دا د افغانستان په یو ډول کورنۍ ستونزه ده، د افغانستان د ولستونزه ده. اول باید حکومت او نظام رسیدګي وکړي، بیا ورسته دا د نړیوال ټولنې اخلاقي مسولیت ګرځي چې افغانانو سره مرسته وکړي. نو ځکه د دې ارتیا ډیر زیات لیدل کیږي چې نتیجې ته دوی سره ورسیږي. جناب جیلانی صاحب، چین او پاکستان ته د افغانستان د منرالونو، ډبرو سکرو او ستراتیژیک منرالونو د پلور خبره کیږي، کدا سی وی هغه واید او نور مالی پانګي د طالبان لخوا په څه ډول لګول کیږي چې د ولستر نیمای زیاته برخه د بهرنیو هوادونو خیریه مرستو ته پتا ماده؟
او ډیر مهم سوال مطرح کوه کین، د افغانستان طبي منابع، سرشار منابع دا د افغانانو ملکیت ده، بلکې یوازې د اوسنی نسل بحث نه ده، راتلونکي نسلونه چې په دغه جغرافیه کې اوسیږي دا د ټولو حق دی. د دې لپاره د معدنو قانون هم جوړ شوی و او اساسي پلان هم دا و چې د طبیعي منابعو یا د قانونو لا وایدو سره به ډیر احتیاط وسی. دغه پیسې په هغو سکتورونو کې موږ مصرف کو چې لوی پروژې او لوی برنامه تطبیق کو چې په نتیجه کې دوه ګټې ترلاسه کو. یو انکشاف وي متوازن انکشاف ته وده ورکړي، او بل طرف منګ کورنۍ وایدو ته زیاتوالی یو اساسي اقدام وي، او بل طرف هیوادوالو ته کاري فرصتونه په متداوم شکل ایجاد سي. اوس مهال تاسو ګورئ چین ډیر یو زیرک هیواد دی، هغوی د افریقا هیوادونو ټول طبیعي منابع چور کړل په مختلفو طریقو او ستراتیژۍ چې دوی لري، خپل معدنو ته لاس نه وروړي، ولې د نورو هیوادونو معدن ورځ تر بلې دوی انتقالوي او پروسس کوي او خپله ګټه تماموي. که موږ وګورو ځکه د هغوی لوی شرکتونه چې دي هغه په خپله مستقیما د چین د حکومت لخوا دوی سپورټ کیږي، حمایت کیږي،
او خای دولتي شرکتونه اول ته ممکن شخصي شرکتونه په دې برخه کې ډیر کم یو دا دولتي شرکتونه چې راځي او پانګونه کوي،
او حتی سریلانکا وګوري له مالی بحران سره مخامخ کړي، او حتی د دوی یو اساسي مدوبو لار چې هغه هم د چینایانو په لاس کې د چتر نه نوي تلونو پورې با دا د دوی په لاس کې اوسيږي، نو لوی بحران سره مخامخ ته افغانستان د خمسالي د میساینک دا میساینک پروژه وګوره چې طالبانو کله تدبیر د طالبانو د تدبیر په برخه کې چې د جمهوریت وخت کې قرارداد تر سره شوی و دوی مخنیوي وکړه، بیا هغه د میساینک پروژه د چینایانو سره خبره شوی دوی انتقالات کوي، او یوازې چینایان د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره چې د دوی یو سفیر مني دا قراردادونه تر لاسه
کوي.
چیرې طالبان په بې احتیاطۍ او یو تدبر سره یو پلان سره د افغانستان معدن استخراج کوي بیا سمه ده، اما چین سره تعامل
بیا هم دغه د استخراج په برخه کې طالبان اکرغو چې د داخلي مشروعیت مسله او د بهرني مشروعیت مسله حل نکي لوی لوی قراردادونه نشي کولای، او ځان ته باید زم ممکن ورنکي چې دغه لوی لوی قراردادونه کې د پروګرام وخت ډیر کم وخت لرو، پروګرام وخت په خلاصېدو لري 3 دقیقې وخت لرو، یو نیمه د قطاس تجلانی صاحب در کوم، یو نیمه د فهم مونږی صاحب ته خوال بدن مونږی صاحب نظر واخلو، مونږی صاحب د بس په کتور ازو جام بندي کو د سمات اخکاری شي دغه اقتصادي مرستو لپاره او دا چې د پیسې افغانستان ته ورسیږي او د افغانانو لاس نیوي وشي دومره امید ورته نشته ساکاله. bale مامونځه سه
bale سه لکه څنګه چې مخکې جلانی سه ویل کوم مرستو باندې افغانستان آباد دي، نو د جمهوریت په دور کې افغانستان ته دومره مرستې راغلي چې په تریلیونونو ډالر راغله او رکشو، او افغانستان هغه شانته د فقر او د مشکلاتو سره مخ دی. د افغانستان لپاره هغه سستینبل اپروچ دی، هغه د دې چې په خپل افغانانو ته د کاري فرصتونه د زراعت او د کرنې سہولتونه او داسې نور چې هغه باندې د اقتصاد په هانو او ټول همیشه رڼا چولې ده، هغه پورې چې هغه کرنے شوی افغانستان په حکومت په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته وخایي چې هغه نور په مرستو باندې آباد شوی وي. کله چې په سبانه باندې خلک موتاد شي هغه روګدکیږي، او بیا هغه مرسته ته ګوري خپل هیڅ نه کوي.
مننه سره مننه دا هغه وخت احساسې دی شي چې افغانان به هر روز یو ګوري چې په نور هیوادونو کې خلک څونه په کارونو باندې بوخت دي او د وطن په جوړولو باندې لګیا دي. په صورت جلانی صاحب یو دغه کې ساسي نظر مخلب مهرباني سره
د هر سنمخ کې طالبان باید ډیر تمرکز په اقتصادي سکتور باندې وکړي، او د رسمیت پیدا کولو لپاره ځینې ځانګړي شرایط دي چې پوره کړي، د جونو پر وړاندې د مکتبونو د خنځې او دروازې خلاصې کړي، د پانګه چونې لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، دا هغه څه دي چې کولای شي په نسبي شکل باندې دغه حالت مدیریت شي. یو بل موضوع چې هغه ډیره مهمه ده، دوی باید سختدري زنه وسیږي. دوی ویلي چې موږ د 1996 طالبان نه یاستو، موږ د نوي فکر سره راځو، د نوي پلان سره راځو، نو دوی باید په نړۍ کې ووسیږي، نه د یو پنځ ته ووسیږي. موږ باید د نړۍ ځینې شرایط دي، او باید اهداف وښیو، ځینې شرایط باید ومنو، یو فلیکسیبلټی باید موجوده وي، او تر څو موږ وکولای شو چې د نړۍ یو اساسي برخه ووسیږو او مرسته.
ډیره زیاته مننه کوم جناب مامونځه صاحب او جناب جیلانی صاحب چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته. ترنو دوستانو تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ ملتیا مو وکړه. تر بلې خبرونه پورې الله ماشه.